قدر من اوریدونکو یو بل خبرونه پایل شو تر نه وجود دوام کوي او رچې د افغان چارواکو له خوا د افغانستان او سیمه لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي د ستاینې په ترڅ کې د ازل په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر دغه ستراتیژي د ترهګری په وړاندې مبارزه کې د خپل هیواد او متحدو ایالاتونو لپاره مهمه بلل ده. خو بل خوا پاکستانی چارواکو او سیاستوالو د دغې ستراتیژي په وړاندې د انتقادونو په ترڅ کې پرون یو شمیر د هیواد مذهبي مشرانو هغه وغندل او د دې ګواښ هم وکړ چې هیواد باید ترهګری په وړاندې مبارزه کې له امریکا سره همکاري انقطاع کړي. مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړ معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په سر کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. افغان ولسمشر دی وسولې باثبات او سوکال افغانستان د جوړولو په هدف د افغانستان او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ د همکاریو د وتړون د تطبیق سند لاسلیک کړ. د ترکیه ولسمشر د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر ته ویلي چې هیواد له کرد ملیشو د متحده ایالاتونو د ملاتړ په خاطر ناراضه دی. په عراق د نړیوالو ځواکونو د عمومي قمندانۍ مرستیال وایي د موصل عملیات او د عراقي پوځیانو جګړه له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو سخت پوځي عملیات و. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر دی وسولیز باثبات او سوکال افغانستان د جوړولو په هدف د افغانستان او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ د همکاریو د یو تړون د تطبیق سند لاسلیک کړ. ارګمانی په یو بیان کې د افغان ولسمشر له قوله وایي چې په افغانستان کې وروستیو حالاتو دغه هیواد په سیمه کې په یو مهم هیواد بدل کړی او باید د متحده ایالاتونو او افغانستان ترمنځ د همکاریو د تړون په اساس د حکومت پریکړې یو په یو تطبیق شي. د دواړو هیوادونو د همکاریو د تړون د تطبیق په هدف پرون په ارکې غونډه شوې وه چې پکې په لوړ پوړو افغان چارواکو سربیره په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو شرزدافر او د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان برخه اخیستې وه. د همکاریو دغه تړون چې د څلورو کمیټو لخوا ترتیب شوی په څلورو برخو کې د ښې حکومتوالۍ، سولې، امنیت او اقتصاد په برخو کې عملي کیږي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی وایي د امریکا د متحده ایالاتونو د نوې ستراتیژۍ له مخې نړیواله ټولنه تر هغو د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکوي چې په دې هیواد کې شرایط ښه شوي نه وي. محمود اسایقل پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې په یوه غونډه کې چې یو شمېر نور افغان چارواکو هم ګډون کړی و، د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د نوې ستراتیژۍ هرکلی وکړ او هغه یې د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره مؤثره وبلله.
Support to Afghanistan will not be time-based.
لا افغانستان څخه ملاتړ به په وخت او د سرتیرو په شمیر پورې محدود نه وي. دا به په شرایطو پورې تړلې وي، یعنی تر هغه چې زموږ په هیواد کې د ژوند کولو شرایط ښه شي دوی به له موږ سره ولاړ وي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر ټینګار وکړ چې افغانستان له شلو تروریستي ډلو سره مخامخ دی. په کار ده چې د امریکا د نوې پالیسۍ په تطبیق کې له دې هیواد سره ټول ګاونډیان رغنده همکاري وکړي. ملګرو ملتونو د افغانستان د حکومت له لوري د سولې خبرو ته د لومړیتوب له ورکولو او له ترهګرۍ سره د ګډې مبارزې هڅې ستایلې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون په یو بیان کې وویل چې دا مسایل د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تادامیچی یاماماتو د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حنیف اتمر سره په کتنه کې یاد کړل. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دا څرګند کړی دی چې دغه سازمان د کابل پروسې له فعالیتونو او له تروریزم سره د مبارزې لپاره د سیمه ایزې اجماع د رامنځته کېدو له هڅو ملاتړ کوي. د همدې سیمې او نړۍ انڅو خبرونه. د ترکیه ولسمشر د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر ته ویلي چې هیواد له کرد ملیشو د متحده ایالاتونو د ملاتړ په خاطر ناراضه دی. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیمز ماتیس چې له عراق ترکیه ته تللی و پرون په انقره کې له خپل ترکی سیال سره تر کتنې وروسته د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وکتل. اردوغان له ماتیس څخه په کتنه کې هغه ته وویل چې ترکیه د دې لپاره له کرد ملیشو واشنګټن د ملاتړ په خاطر ناراضه ده چې دا هیواد د کردانو د خلکو د ساتنې ډلګۍ تروریستي بولي. ټاکل شوې راتلونکي میاشت د عراق په شمال کې د کردستان سیمه ایزې اداره د خپلواکۍ لپاره یوه ټول پوښتنه یا ریفرندوم ترسره کړي. د ترکیې ولسمشر او د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر دواړو ویلي چې د عراق په شمال کې د کردانو لخوا د خپلواکۍ لپاره دغې ټول پوښتنې سره مخالف دي. په عراق کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قمندانۍ مرستیال وایي د موصل عملیات او د عراقي پوځیانو جګړه له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو سخت پوځي عملیات و. روبرت جونز چې یو برتنوي جنرال دی خبر اعلان ته ویلي چې د تل عفر خار په تصفیه سره به په عراق کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش وروستۍ اډه له منځه لاړه شي. هغه د داعش ډلې د وسلوالو د شمیر په اړه وویل:
We believe that in Tal Afar there are about 2,000.
موږ په دې باور یو چې په تل عفر کې به شاوخوا 2,000 سخت دریزي وي او د فرات سین په غاړه ښایي له 5,000 تر 10,000 پورې سخت دریزي حضور ولري. عراقي پوځیانو د یکشنبې په ورځ په دې هیواد کې د داعش ډلې د وروستۍ اډې تل عفر ښار دی بیرته نیولو لپاره پراخ عملیات پیل کړل، خو ویل کېږي دا عملیات د پوځیانو د مرګ ژوبلې د کمښت لپاره په پڅه مخته ځي. د روتردام خاروال وای پرون د کنسرت یو سالون ته نږدې په یوه بس کې چې نمبر پلیټونه د هسپانیا د ګازو بوتلونه وموندل شول، پرون د ورځې په پیل کې دغه کنسرت د حملې د ګواښ له امله لغوه شو. خاروال په یوه خبري غونډه کې وویل دا روښانه نه ده چې دغه بس له ګواښ سره تړلی، خو د بس چلوونکی تړلی که نه، خو د بس چلوونکی نیول شوی او د پولیسو په توقیف کې دی. دا پیښه وروسته له هغه رامنځته کیږي چې هسپانیا تېره اونۍ د یوې خونړۍ حملې شاهد و. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل که دا او ځینې نور خبرونه بیا هم ولولئ. د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته، پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغان چارواکو لخوا د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ د ستاینې په ترڅ کې دا ځل په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر دغه ستراتیژي د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې د خپل هیواد او متحدو ایالتونو لپاره مهمه وبلله. خو پر دغې ستراتیژۍ د پاکستاني چارواکو او سیاستوالو لوري د سختو انتقادونو په ترڅ کې د پاکستان یو شمېر تندرو مذهبي مشرانو پرون له متحدو ایالتونو سره د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې د خپل هیواد د همکارۍ د بندولو غوښتنه وکړه.
امریکی صدر ٹرمپ کی پاکستان میں جب اور جہاں چاہے حملہ کرنے کی دھمکیاں، وطن عزیز پاکستان کی سلامتی.
اکثر امریکایی پوځي افسران چې په خوا په افغانستان کې جنگیدلی دي بیا د ولسمشر ټرمپ د وروستیو څرګندونو ملاتړ کوي. د افغانستان د سولې د عالي شورا وایي د سیمې پر هغو هیوادونو چې د سخت دریځو او ترهګرو پالنه او ملاتړ کوي د امریکا د نوې ستراتیژۍ له مخې د فشارونو راوستل به د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. خبرونه په دوهمه نیمایي کې په دوو نیزو پروګرامونو کې په اساسي بشري حقونو کې د میراث د حق موضوع څېړل شوی.
میراث هغه مال ته ویل کېږي چې د مورث د مرګ نه وروسته یا د متوفی د مرګ نه وروسته د هغې ورثې ته رسیږي.
په ژوند شیبو کې به هم د جرګو په اړه واورئ.
جرګه هم یو داسې اصل دی چې د تاریخ په بیلابیلو دورونو کې پښتنو د دغه اصل نه ګټه اخیستې ده او خپلې ستونزې پرې هوارې کړې دي.
مننه چې ازادي راډیو او ری د خبرونې پاته برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار نور نعیمی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر وایي د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اعلان سره افغانستان غواړي له متحدو ایالتونو سره یو ځای د تروریزم په وړاندې مبارزه ګړندۍ کړي. محمود سایقل د ګڼو نورو لوړپوړو افغان چارواکو تر څنګ په داسې حال کې د افغانستان او جنوبي آسیا په اړه د امریکا له نوې ستراتیژۍ هرکلی کړی چې پاکستاني چارواکو د دې ستراتیژۍ په اړه تند غبرګون ښودلی دی. د پاکستان د پوځ د اعلامیې له مخې د دې هیواد لوی درسیز په اسلام آباد کې د امریکا د متحدو ایالتونو له سفیر سره په کتنه کې ویلي چې پاکستان د امریکا د پوځي مرستو تمه نه لري. نور تفصیل د سفیر الله ستانیوزی په راپورټ کې.
د افغان حکومت مسؤلین د امریکا له نوې ستراتیژۍ هرکلی ته دوام ورکوي، خو پاکستانی چارواکي غوسه دي او د امریکا متحده ایالاتونو د وروستي دریځ په وړاندې تند غبرګونونه ښیي. په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان سفیر محمود سایقل ویلي تروریزم ټوله سیمه او نړۍ ګواښي او اړتیا لیدل کیږي چې نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه امریکا د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. ښاغلی سایقل د چین له نړیوال ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي چې د افغانستان لپاره د امریکا د تازه ستراتیژۍ د تطبیق لپاره باید رغنده خبرې وشي.
افغانستان between Central Asia.
افغانستان د منځنۍ او جنوبي اسیا او لری ختیځ او منځنۍ ختیځ ترمنځ پروت دی. موږ شپږ گاونډیان لرو، نو مهمه ده چې د امریکا د پالیسیو د تطبیق په وخت لکه څنګه چې می یاد کړه له دغو گاونډیانو سره معاصري خبرې ولرو. افغان چارواکو تر اوسه د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه مثبت نظرونه ورکړي، خو ځینې سیاستوال له هغې ډلې پخوانی ولسمشر حامد کرزي د دې ستراتیژۍ په یوه لویه برخه انتقاد کړی دی. د امریکا متحده ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ستراتیژۍ د اعلان پر مهال وویل چې دا ستراتیژي د سرتیرو د شمیر او د هغوی د ایستلو د مهالویش په اساس نه، بلکې شرایطو ته په کتو ترتیب او مخته وړل کیږي. د امریکا متحده ایالتونو ولسمشر د پاکستان په اړه توندې خبرې کړي او ویلي دي چې امریکا به د پاکستان لخوا ترهګرو ته د پناه ځایونو د ورکولو په اړه نور غلي پاتې نشي. د پاکستان حکومت بیا توند غبرګون ښودلی او ویلي دي چې دغه هیواد له ترهګرۍ سره د مبارزې په لار کې قربانۍ ورکړي دي. د چهارشنبې په ورځ د امریکا سفیر ډیوډ هیل د پاکستان د پوز له لوی درستیز قمر جاوید باجوا سره کتلی دي. د پاکستان د پوز د بیان له مخې باجوا په دې لیدنه کې ویلي چې هیواد یې د امریکا پوځي مرستو ته تمه نه کوي، خو یوازې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اعتماد فضا او دو اړخیز پوهاوی غواړي. په بیان کې دا هم راغلي چې پاکستان د افغانستان امنیت د خپل هیواد په ګټه بولي. دا هغه ټکی دی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د وینا پر مهال یاد کړ.
سنن یو اجماع راغلی چې پاکستان باید خپل پخوانی روش باندې دود باندې نوی فکر وکړي. دا یو موقع ده، دا یو فرصت ده، او دلته د موازی سي دا افغانستان د پخوا افغانستان نه ده. موږ زښت ډېر اقتصادي بدلون هم لرو، د همکارۍ لاره خلاصه ده نړۍ کې، نو نوري لاري موجود دي.
ډیرو افغان او نړیوالو کارپوهانو د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا له نوې ستراتیژۍ هرکلی کړی او هغه د کابل لپاره یو نوی چانس بللی دی. ځینې سیاستوال او کارپوهان بیا د پاکستان لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پیغام ډیر جدي بولي. په افغانستان او عراق کې د امریکا متحده ایالتونو پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته په خپله تازه مقاله کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د هغه د نوې ستراتیژۍ د تطبیق لپاره درې وړاندیزونه کړي. لومړی، د پوځي یانو زیاتېدل باید له سیاسي هڅو سره همغږي ووسي. دویم دا چې د پاکستان د مقاومت په وړاندې د امریکا متحده ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ باید چمتووالی ولري، ځکه چې ښایي په افغانستان کې د امریکا ګټې ډېرې تر برید لاندې راشي او د پاکستان امنیتي ارګانونه په یو ډول وښیي چې د پاکستان له همکارۍ پرته امریکا نشي بریالی کېدی. د سفیر خلیلزاد وروستی وړاندیز ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته دا دی چې ولسمشر ټرمپ د افغان چارواکي له امریکا سره د نږدې کار لپاره وهڅوي او حکومتي ادارې په خاصه توګه امنیتي بنسټونه پیاوړي کړي، څو د دغو هڅو په نتیجه کې امریکا په افغانستان کې خپل ماموریت په بریالیتوب سره سرته ورسوي.
و موږ دلته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي وایي د امریکا د متحده ایالاتونو د نوې ستراتیژۍ له مخې نړیواله ټولنه تر هغه د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکوي چې په دې هیواد کې شرایط ښه شوي نه وي. وړاندې دغه راز د دغه ستراتیژۍ په وړاندې د پاکستان د یو شمیر مذهبي مشرانو د توندو څرګندونو حال هم درکو.
د ازادۍ په څپو کې پروګرام تاود بحثونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن د ازادي په چپو کې په پروګرام کې همدا د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا نوې ستراتیژي انتیرل کیږي. خو له دغه ستراتیژۍ له اعلان دوه ورځې وروسته افغان ولسمشر د یو سوله ییز باثباته او سوکاله افغانستان د جوړولو په هدف د افغانستان او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ د همکارۍ او د وتړون د تطبیق سند لاسلیک کړ. په دې اړه پرون په ارکی یو غونډه جوړه شوې وه چې پکې پر افغان چارواکو سربیره د غراز په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو شارز دفر او د غراز د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان هم ګډون کړی وو. د همکارۍ او دغه تړون چې د څلورو کمیټو لخوا ترتیب شوی په څلورو برخو د ښې حکومتوالۍ، سولې، امنیت او اقتصاد په برخو کې عملي کیږي. د دغه تړون په اساس افغان حکومت هڅه کوي چې په بیلابیلو برخو کې څه باندې 200 ژمنې پوره کړي. د امریکا شارل زفیر، هوګو لارنس او د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د افغانستان د حکومت پرمختګونه وستایل او د موجوده تړون پر تطبیق ټینګار وکړ. د افغانستان او د امریکا د متحدو ایالاتونو د همکارۍ په تړون کې د اصلاحاتو او د فساد د ورکولو په څیر په هغو مواردو ټینګار شوی چې د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې هم ورته اشاره شوې ده. د دغه ستراتیژۍ د هرکلی په ترڅ کې اکثره امریکایي پوځي افسران چې پخوا په افغانستان کې جنګېدلي دي د ولسمشر ټرمپ د وروستیو څرګندونو ملاتړ کوي، خو لا هم ځینې اندېښمن دي چې د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې د دوی په نظر ځینې خبرې روښانه نه دي. دوی وایي د ولسمشر ټرمپ له لورې له افغانستانه د ځواکونو نه ایستلو ډاډه کړي دي. اسمت سروانی نور تفسیر وړاندې کوي.
ګڼ شمېر امریکایي سرتیرو او افسرانو چې پخوا په افغانستان کې جنګېدلي دي وایي چې د افغانستان په اړه د ولسمشر ټرمپ وروستي دریځ ډاډه کړی دی. ټرمپ پخوا ویلي وو چې له افغانستانه به ټول امریکایي پوځیان وباسي، خو د سه شنبې په شپه یې د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ د اعلان په مهال وویل چې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو مهال ویش نه اعلانوي او دغه هیواد ته د نورو لیږل کېدونکو ځواکونو شمېر هم نه افشا کوي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې د امریکایي پوځیان وایي چې دوی نه غواړي په افغانستان کې قربانۍ ضایع شي، خو له دې سره سره ځینې فکر کوي چې د ولسمشر ټرمپ نوې ستراتیژي لا هم ډیره روښانه نه ده. که څه هم امریکایي پوځیانو تر اوسه پورې د امریکا د نوې ستراتیژۍ پر اساس افغانستان ته د نورو ځواکونو د شمیر په اړه رسمن څه نه دي ویلي، خو اسوسییټډ پریس خبري اژانس د ځینو امریکایي چارواکو په قول چې نمونه یې نه دي یاد شوي ویلي چې شاوخوا 3900 نور سرتیري به افغانستان ته واستول شي، شای ژر دا سرتیري ولېږل شي. په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جوزف ووټل وایي تازه دم امریکایي ځواکونه به چې د ولسمشر ټرمپ د نوې ستراتیژۍ پر اساس لېږل کیږي ډېر ژر افغانستان ته واستول شي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي ووټل دا خبره د سه شنبې په ورځ سعودي عربستان ته د سفر په مهال وکړه. د امریکا د سمندري ځواکونو پخوانی صاحب منصب پیټر جیمز کرنن د خپل هیواد ولسمشر په دې وستای چې له افغانستان امریکایي پوځیان نه باسي او نو ورته داسې مهال وشتاکی چې د په وینا دشمن ورته انتظار وباسي، خو د په دې اندیشنه ښکارا کړی چې د ولسمشر ټرمپ په وروستیو څرګندونو کې جزئیات نه دی یاد شوی. د سمندري ځواکونو پخوانی تورن ډیریک هیریرا چې په جګړه کې د زړورتیا په خاطر د زیرو ستوري ګټلې دا خبره تاییدوي چې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو لپاره باید مهالویش ونه ټاکل شي، خو وایي باید په دې خبرې وشي چې په څه ډول برای ممکن کېدای شي. د پوز د ذخیره ځواک پخوانی غړی توماس پورتر چې په افغانستان کې پوزي خدمت کړی دی وایي د ټرمپ وینا په دې خوشاله کړ چې ولسمشر د پوزي قمندانانو خبره ومنله. د پوز د ذخیره ځواک یو بل پخوانی غړی تورن اندریو جی برنیان وایي د امریکا متحده ایالاتونه به تر هغو هیڅکله په یوه جګړه کې بریالی نشي چې ولس یې ژمن نه وي. ډیر نورو پخوانیو امریکایي پوځیانو هیله ښکاره کړه چې امریکا به له عراق د خپلو پوځیانو د ایستلو له تجربې زده کړه کړې وي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سیمې پر هغو هیوادونو چې د سخت دریځو او ترهګرو پالنه او ملاتړ کوي د امریکا د نوې ستراتیژۍ له مخې د فشارونو راوستل به د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. دا څرګندونې د دغې شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک پرون ازادي راډیو ته وکړې او ویل چې په افغانستان کې د سولې او امن په ټینګښت کې د سیمې د هیوادونو رول مهم دی. په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپور کې.
یوه ورځ وروسته له هغې چې امریکا د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه، د افغانستان د سولې عالي شورا د دوره کې سولې لپاره د کلی پیدا کولو یو ښه فرصت بولی. د دغه شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک وویل چې امریکا په خپله نوې ستراتیژي کې د تروریستانو په ملاتړو هیوادونو فشار مطرح کړی چې کولای سي د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. ښاغلی خپلواک د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې دا ستراتیژي به د سولې لپاره د بین الافغاني مذاکراتو یو ښه پیل وي.
ستراتیژي هغه وای په دغه ستراتیژي کې هغه هیوادونه چې د تروریزم ملاتړ دي او هغوی ته یې په بېلابېلو ځایونو کې پناه ورکړې، یو فشار راوړل کېږي او ښه اشاره یې ورته کړې ده چې د افغانستان د سولې له پروسې سره همکاري وکړي. د سولې په پروسه کې د سیمې د هیوادونو او نړیوالې ټولنې همکاري مهمه ده. نو په همدې خاطر که په ټولیز ډول وګورو، دې نتیجې ته رسیږو چې د سولې د مذاکراتو لپاره یو ښه پیل کېدای شي. د امریکا د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته وسلوالو طالبانو ویلي دي چې په افغانستان کې به د بهرنیو ځواکونو د وروستي عسکر تر موجودیت خپلې جګړې ته دوام ورکړي. خو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د چهارشنبې په ورځ یو ربیا وسلوالو مخالفانو ته د سولې لاس وکړی او ویلي دي که څه هم په اوسنیو شرایطو کې په امنیتي برخه کې د حکومت د بریالیتوب لپاره زمینه مساعده ده، خو بیا هم د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې د سولې دروازې پرانستې دي. د هغه څه دي چې اجرا رئیس یو ورځ وړاندې دې ته په ورته ټکي ټینګار کړی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سه شنبې په ورځ د افغانستان او سیمې لپاره خپله نوې ستراتیژۍ اعلان کړه. که څه هم ډونالډ ټرمپ له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو او یا راتګ په اړه څه نه وویل، خو پاکستان ته په خطاب کې ویلي باید له تروریزم سره په مبارزه کې همکاري وکړي. امریکایي ولسمشر همداشان ویلي امریکا به له افغان حکومت او افغان امنیتي ځواکونو سره مرستې ته دوام ورکړي او ټینګار یې وکړ چې پاکستان کې د تروریستي پناه ځایونو پر وړاندې چوپه خوله نسي پاتې کېدای. په ورته وخت کې د چین د معاصرو اړیکو امنیتي مطالعاتو او وسلو د کنټرول د انسټیټیوټ مرستیال ډیو جنګ د امریکا د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته په کابل کې وویل چې چین د افغانستان د امنیتي ستونزو په اړه زیات معلومات لري او همداراز لیوالتیا لري چې د افغان حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ منځګړیتوب وکړي. له بلې خوا د سولې د عالي شورا د دارالانشا پخواني رئیس محمد ایوب رفیقي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت باید له هرې ګټورې لارې څخه په استفادې د سولې بریالیتوب لپاره هلې ځلې ګړندۍ کړي. هغه وای په ځانګړي توګه د نړۍ لوی هیوادونه چې چین یې د هغوی له ډلې څخه ده او په پاکستان تاثیر ګذاره هم دی، که چیرې ژمنه وکړي او په خپلې ژمنې ودرېږي افغان حکومت او د افغانستان خلک به ورنه هرکلی وکړي، او فکر کوم د سولې په راتګ کې دا یو ګټور او مثبت ګام دی. د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک هم ویلي دا شورا له هر هغه نړیوال اقدام څخه هرکلی کوي چې د سولې بین الافغاني خبرو ته لاره هواروي. د هغه په وینا د سولې عالي شورا به له هر مخې تراغلي فرصت نه په استفادې هڅه وکړي چې له وسلوالو مخالفانو سره د سولې مذاکراتو ته ادامه ورکړي.
راپورونه، مرکې او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې واورئ یا ولولئ.
د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ په وړاندې د سختو انتقادونو په ترڅ کې د پاکستان یو شمېر مذهبي مشرانو پرون ګواښ وکړ چې له امریکا سره د دې هیواد د تروریزم په وړاندې د مبارزې همکاري د بنده شي. په دې اړه وروسته په تفصیل اورئ. خو اوس بیا هم د ستراتیژۍ په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د افغانستان په اړه البته رضوان مراد ورته کتنه کړې ده.
فارن پالیسی خبرونه په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د اصلي شمیر په اړه یو مطلب خپور کړی دی. فارن پالیسی لیکي کېدې شي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوې ستراتیژۍ له مخې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 14,000 ته ورسیږي. خبرونه وایي د وال سټریټ ژورنال دوه خبري اعلان توانېدلي چې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون څخه دا اعتراف واخلي چې په افغانستان کې د موجودو امریکایي سرتیرو شمیر تر هغه زیات دی څه چې د امریکا حکومت وایي. فارن پالیسی لیکي دا مهال په افغانستان کې 2,000 امریکایي عسکر موجود دي، نه 8,400. په مطلب کې وړاندې راځي چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د اصلي شمیر د پټ ساتلو پروسه د پخواني ولسمشر باراک اوباما د واکمنۍ پر مهال پیل شوه او د جمهور رئیس ټرمپ د حکومت په وخت کې دوام وکړ. خو د امریکا دفاع وزارت وایي په افغانستان او عراق کې د هغو سرتیرو شمیر په نظر کې نیسي چې د اوږده وخت لپاره په دغه هیوادونو کې وي، او هغه عسکر نه شمیري چې د موقتو ماموریتونو لپاره ځي. د فارن پالیسی د معلوماتو له مخې دا مهال 15,300 امریکایي عسکر په عراق او 503 عسکر په سوریه کې دي، خو عامو خلکو ته داسې ښکاري چې ګواکې 6,000 په عراق او 1,000 په سوریه کې دي. واشنگتن اگزامینر تقریبا ورته موضوع خپره کړی دی چې عنوان یې دی د شمیرو لوبه. خپرونه وایي په افغانستان کې د هغه څه په مقایسه چې مخکې فکر کېده زیات شمیر امریکایي عسکر موجود دي. واشنگټن ایگزامینر لیکي تر اوسه په دې اړه په کره توګه څه نشي ویل کېدی چې د ولسمشر ټرمپ د نوې ستراتیژۍ له مخې به څومره نور سرتیري افغانستان ته واستول شي. خبرونه لیکي امریکایي مقاماتو ویلي شاید 400 اضافي عسكر افغانستان ته واستول شي، خو په خپل ولسمشر ټرمپ په دې اړه چې څومره نور سرتیري لیږي څه نه دی ویلي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ افغانستان ته د اضافي سرتیرو د شمیر واک دفاع وزیر جیمس ماتیس ته ورکړی دی، او ماتیس د سه شنبې په ورځ په بغداد کې ویل چې تر اوسه پریکړه نه ده کړې چې څومره اضافي سرتیري افغانستان ته ولیږي. د واشنگټن ایگزامینر خبرونه پوینا کله چې له جیمس ماتیس نه پوښتنه وشوه چې آیا 3900 اضافي سرتیري استول کیږي، نوموړي کوم شمیره یاد نه کړه، ځکه د هغه په خبره دا شمیره خایي بدل شي. د امریکا دفاع وزیر ویل پریک دی چې په دې اړه د امریکا لوی درستیز راته خپل پلان راکړي، بیا به وګورو چې د څومره اضافي سرتیرو د استولو پریکړه کوو.
ازادي راډیو رای د سهار ته بجې او شپږ دقیقې کېدونکې دي. د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ تر اعلان وروسته د پاکستان یو شمېر مذهبي مشرانو له امریکا سره د اړیکو د بندولو غوښتنه کړې ده. دغو مشرانو پرون په اسلام آباد کې په یوه غونډه کې وویل چې امریکا هڅه کړې چې په دغه نوې ستراتیژۍ کې خپلې ناکامۍ پټې کړي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي پاکستان ترهګرو ډلو ته امن په ځایونه ورکړي، او که چیرې له هغوی سره جدي مبارزه ونه کړي دا هیواد به ډیر څه له لاسه ورکړي. صفي الله ستانکزی نور جزئیات وړاندې کوي.
د پاکستان په پلازمینه کې ځینو دینی عالمانو په خورا امن فضا کې امریکا ته ګواښونه وکړل، او ویل چې د امریکا د ستراتیژۍ کلک ځواب باید ورکړل شي. رویټرز خبری اژانس لیکلی د سمیع الحق په شمول یو شمیر دینی عالمانو د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې په یوه غونډه کې د پاکستان له حکومت غوښتي چې تروریست بلل شویو کسانو په وړاندې مبارزه دې بنده کړي، او د امریکا د ورستی دریس کلک ځواب دې هم ورکړي. د پاکستان د دفاع شورا رئیس سمیع الحق وویل
امریکی صدر ترامپ کی پاکستان میں جب اور جہاں چاہے
د ٹرمپ لخوا په هر وخت او هر ممکن ځای کې په پاکستان باندې د حملې ګواښ، د پاکستان د ملي حاکمیت پر ضد د یوې جګړې اعلان دی، د یو سولیز دریز د غوړه کولو پر ځای دی پاکستان د دغو توهینامیز او اعلانونو غاخ ماتونکو جواب وایي.
توهینامیز رویه کا موتور جواب دی.
لا سمي ول حق سره په دې خبري غونډه کې ګڼ نور مخاور مشران هم ناستو چې د پاکستان له حکومت سره اړیکه نشلیدونکو بلل شوې دي. د حرکت المجاهدین ممنوع اعلان شوې ډلې مؤسس او د انصار العلماء له اوسنی مشر فضل الرحمن خلیل هم په خپلوار امریکا ملامت کړه. هغه ویل امریکا شپارس کاله جګړه وکړه، خو اوس چې ماته شوی پاکستان ته د انتقاد ګوته نیسی. د پاکستان دغه دینی عالمان خلک جهاد ته هڅوي، او غنو هغه افغان طالب مشرانو په مدرسو کې درس ویلې چې د افغان حکومت او خلکو پر ضد وسلواله مبارزه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي وسلوال طالبان او نور ترهګری ډلې په پاکستان کې امن پټنځایونه لري. هغه ویلي د پاکستان لخوا تروریستي ډلو ته د امن پټنځایونو د برابرولو په وړاندې به امریکا غلې پاتې نشي، او پاکستان به تروریستانو او جنایتکارانو ته په پناه ورکولو سره ډیر څه له لاسه ورکړي.
We can no longer be silent about Pakistan's safe havens for terrorist organizations.
موږ تر دې زیات په دې اړه چوپ نشو پاتې کېدلی چې پاکستان تروریستي سازمانونو، طالبانو او هغه ډلو ته چې سیمه او نورې نړۍ ته ګواښ پیښوي ځای ورکړی دی. پاکستان په افغانستان کې زموږ له هڅو د ملاتړ له لارې ډیره ګټه کولای شي، خو جنایتکارانو او تروریستانو ته له پناه ورکولو به ډیر څه وبایلي.
criminals and terrorists.
ولسمشر ترامپ د ستراتیژۍ د اعلان پر وخت ویل پاکستان تل د تشدد، ګډوډیو او ترور کوربه شوی، او لخپل بل گاونډي هند سره هم خي اړیکې نه لري چې کیدای شي دا دواړه اټومي دولتونه په شخړه هم سره واوړي. ډونالډ ترامپ ویلي امریکا متحده ایالاتونو په تیر کې پاکستان ته میلیارډونه ډالر ورکړي، خو دغه هیواد له تروریزم سره مبارزه نه ده کړې، او لدی ورسته به د مرستو دغه پالیسی سمدستي بدلیږي. پاکستانی چارواکو د ډونالډ ترامپ له لوري د ستراتیژۍ د اعلان او د پاکستان په اړه هغه په دریز توند انتقاد کړي، او ویلي دي چې پاکستان له ترهګرۍ سره په مبارزه کې زیاتې قرباني ورکړې دي، خو لدی چې پاکستان د ډیرو لخوا په دوګونی چلند تورن شوی، اوس وخت د ډونالډ ترامپ له ستراتیژي ګڼو چارواکو او سیاستوالو هرکلی کړي او په ژر تطبیق ټینګار کړي دي.
د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه مو د پاکستان د یو شمېر مذهبي مشرانو د عکس العملونو په باب واورېدل. اوس به هم عصمت سروان ته غوږ شو چې د ایټالیا یو ټاپو را پیژني.
د ایتالیا کپری ټاپو ته هر کال نږدې 2 میلیونه سیلانیان سفر کوي. د دې ښکلې جزیرې شاروال اندیشنه ښکاره کړې چې کپری ته د خورا زیاتو سیلانیانو ورتګ د هغې طبیعي ښکلا ته زیان اړولی دی. شاروال دی مارتینو تلګراف رسپانې ته ویلي چې کپری ته د سیلانیانو هرکلی کوي، خو هر کال نږدې 2 میلیونه سیلانیانو د کپری ښکلا کمه کړې او حتی دا ټاپو یې د ویجاړېدو له خطر سره مخامخ کړی دی. کپری ټاپو په 1950 لسیزه کې مشهور شو او د سیلانیانو سیل ورمات شو. په دوبی کې نه یوازې بهرني سیلانیان بلکې د ایټالیا د نورو سیمو اوسیدونکي هم د رخصتیو د تیرولو لپاره کپری ته ځي. کپری 12 کلیساوې او 2 تاریخي ودانۍ لري. د ګروتا ازورا سمڅه د دې جزیرې یو په زړه پورې ځای دی چې په 19مه پیړۍ کې بهرنیو سیلانیانو موندلې وه. په دې سمڅه کې د لرغوني روم آثار شته.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو 2:19 پروګرامونه درته خبرو. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې دغه راز اوري چې د فراه ولي وای په هرات او کندهار کې د ایران قونسلګرۍ د فراه ولایت پر اوسیدونکو ویزې بندې کړې دي. خو اوس پام وکړئ یو ځل بیا د ساده مهمو خبرونو سرلیکونو ته. افغان ولسمشر د یو سولیز باثبات او سوکال افغانستان د جوړولو په هدف د افغانستان او د امریکا د متحدو ایالتونو ترمنځ همکاري او د یو تړون د تطبیق سند لاسلیک کړ. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی وایي د امریکا د متحدو ایالتونو د نوې ستراتیژۍ له مخې نړیواله ټولنه تر هغو د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکوي چې په دې هیواد کې شرایط ښه شوي نه وي. ملګرو ملتونو د افغان حکومت له لوري د سولې خبرو ته د لومړیتوب ورکولو او د ترهګرۍ سره د ګډې مبارزې هڅې ستایلې دي. د ترکیه ولسمشر د امریکا د متحدو ایالتونو دفاع وزیر ته ویلي چې هیواد یې له کرد ملیشو د متحدو ایالتونو د ملاتړ په خاطر ناراضه دی. په عراق کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قمندانۍ مرستیال وایي د موصول عملیات او د عراقي پوځیانو جګړه له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو سخت پوځي عملیاتو. د هالند د روتردام ښاروال وایي پرون د کنسرت یو سالون ته نږدې په یو بس کې چې نمبر پلیټونه یې د هسپانیا دي د ګازو بوتلونه وموندل شول. پرون د ورځې په پیل کې دغه کنسرت د حملې د ګواښ له امله لغوه شو. ازادي راډیو اورای مخله دی چې 2:19 پروګرامونو ته وار ورسیږي. د فراه ولایت د اوسیدونکو د ستونزو په اړه یو راپور لرو. د فراه ولی وای د هغه څه په اړه چې د ایران او طالبانو ترمنځ د اړیکو په تړه ویلې. په هرات او کندهار کې د ایران قونسلګری د فراه اوسیدونکو ته ویزې بندې کړې دي. محمد عارف شاه جهان پرون ازادي راډیو ته وویل د فراه اوسیدونکو ته ویل شوی چې ولی باید له ایران څخه بخنه وغوړي. د فراه ولی تیر میاشت ازادي راډیو ته ویلي چې ایران طالب مشران ته کورونا او لوړ امکانات ورکړي دي. د غراز د فرایو شمیر نور اوسیدونکو هم په دې ولایت کې له وسلوالو طالبانو سره د ایران د مرستو ویلو. یوسف خان زدران نور تفصیل وړاندې کوي.
د فراه والی وی ایران هغو افغانانو ته د ویزو ورکولو انکار کوي چې د فراه ولایت اوسیدونکي وي. والی محمد عارف شاه جهان د چهارشنبه پورس ازادي راډیو ته ویل د فراه اوسیدونکو ته چې په هرات او کندهار کې د ایران قونسلګری ته مراجعه کوي ویل شوی تر هغه چې والی له ایران څخه بخنه نوي غوښتي ویزې نه ورکول کیږي.
قونسلګری هرات او کندهار مردم فرار ویزا نمیتن.
دوی د هرات او کندهار قونسلګری د فرا خلکو ته ویزې نه ورکوي. په هرات کې د ایران قونسل خلکو ته ویلي چې د فرا والی ایران پسې سپکې سپورې ویلي او تر هغه چې د فرا والی لمونګه بخنونه غوړي د فرا خلکو ته ویزې نه ورکوي.
مردم فرا ویزا نمیتن.
خغلی شاه جهان تیر میاش ازادي راډیو ته ویلي چې د سبای قدس د ډلې سلاکاران د دې ولایت د پښتکو او ګلستان پولیسوالیو کې له طالبانو سره مشورې او خبرې اترې کوي. هغه ټینګار کړی چې ایران یوشمیر طالب مشرانو ته خپل هیواد کې د نورو امکاناتو ترڅنګ کورونه هم ورکړي دي. د فاره والی محمد عارف شاه جان په دې باور دی چې افغان حکومت د فاره او ایران ترمنځ په 209 کیلومتره ګډه پوله بشپړ کنټرول نه لري چې لامل یې ایران د افغانستان له وسلوالو مخالفینو سره آزادانه تګ راتګ لري. په هرات او کندهار کې د ایران قونسلګری باید په جنوب او جنوب لویدیځو کې د پروتو ټولو ولایتونو لپاره یو شان خدمات وړاندې کړي. په کابل کې مو د ایران سفارت سره یاده موضوع شریک کړه خو له انتظار وروسته ویل چې همکاران یې نشته او په دې اړه څه نشي ویلی. د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون مرستیال او په دغې جرګه کې د فراه استازی سید صفی الله هاشمي وایي په ایران دا ډول تورونه نه انکارېدونکی حقیقت دی خو ایران یې باید بدل د اړیکو په ښه کېدو کې ولټوي.
دا خو د دواړو مملکت ترمنز یو خکار نه دی بهتر دا ده چې د روابط خیس کی دا ترونه خو بیل دی ولی دا چې خلق زی او راضی غلط مهاجرین دی او دا د ایران حکومت د ډیپلوماټیک له عرف نه او د ګاونډیتوب له مخې باید داسې کارونه ونه کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم له ازادي راډیو سره په دې اړه د خپل نظر څرګندولو ژمنه وکړه، خو له اوږد انتظار سره سره یې هم څه ونه ویل. د هرات د والي ویان بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د قونسلګرۍ کار د پڅېدو او کمیدو وویل. جیلاني فرهاد وایي د یو ولایت اوسیدونکو ته د ویزو نه ورکولو په اړه دوی ته څه راپورونه نه دي رسېدلي، خو د قونسلګرۍ ساختماني چارو په ټوله کې خدمات پڅ کړي دي.
تاسو لا پیغامونو
حکومت او خلکو دې ته امادګي شوډلې چې د بخښ آباد بند باید جوړ شي. د ایران هیواد دغه ورځې څخه خطر دا وسو پوری مغرضانه کړنې شروع کړي او زموږ په داخلي چارو کې مداخله شروع کړي. اندا چې د نن پرون دا ورو چې فرهان ته د ویزو پور کول کې انکار کړي، او د ایران هیواد ته مې دا پیغام دی که دوی داسې فکر کوي چې په دغه سي فشارو باندې چې دوی پر ولس باندې راوړي دوی به وکولای شي چې د بخښ آباد بند مخنیوي وکړي، دا ارمان بې پرون نشي.
فضل احمد یوما د فراه ولایت اوسیدونکی. ایران د بخښ آباد بند په خاطر دلته مداخله کوي او نه غواړي چې د بخښ آباد بند جوړ سي او د رغولو مخنیوي کوي، او همداسې د ایران سپا د قدس سپا دلته په فراه ولایت کې راځي او طالبانو تجهیزوي چې د دغه بند رغولو څخه مخنیوي وکړي. غوښتنه مو د دولت څخه دا ده چې پر انرژي چې دی د بند جوړولو څخه مخنیوي وکړي او په فراه ولایت کې ناامني منځته راوړي.
اخ نه بعد نو در سم خود مت تایید می فرد یک فرد که ولایت فراد مد زندگی منو تایید منو که اینو همکاری می را چند وقت جلسه به همین جنگ که به ولایت فراد رخ داده بود، اینا از نگاه گفت هلیکوپتر بده که مامورین سپاه بده به مرد غلاکا اینا اومده بده نشست کرده همکاری دشا همکاری هم میکرد بل همکاری هم مینا دشمنا کی میخه که این آب مفت رایگان از اونها گرفته بشه.
د فراه ولایت د یو شمیر اوسیدونکو نظرونه او شکایتونه مو واورېدل. دوی وایي چې په فراه کې د ایران هڅې زیاتې شوې دي، غواړي چې د بخښ آباد بند ونه رغول شي. په همدې خاطر د فراه والي ویلي چې د ایران قونسلګرۍ په هرات او کندهار کې د فراه اوسیدونکو ته ویزې بندې کړې دي. په دې اړه چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د فراه ولایت د اوسیدونکو د ستونزو په اړه تر اوسه څه اقدامات کړي، هڅه مو کړې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وبخښي عکس العمل راواخلو، خو هغوی زموږ د پرله پسې تماسونو سره سره خبرو کولو ته حاضر نه شول. اوس هم د ازادي راډیو 219 پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د ژوند په شیبو که پروگرام واوری چې په افغانستان کې د جرګو مسله پکې څېړل شوې، په مکړی د اساسي بشري حقوقو پروگرام ته
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بولی خبرونې ته زه سید کمال شاعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي او لوی ښارونو کې په 0.15 څپه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د میراث د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د امبورسمن د څنګه مرستياله حنیفه ګیروال ده. ګیروال صاحب اشاره غلست.
مننه عارف صاحب، زه هم خپل سلامونه او نیکه هلی د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته تقدیموم.
ګیروال صاحب، که اوریدونکو ته د میراث د حق د تعریف اړه معلومات ورکړي.
د میراث د حق په اړه باید وایو چې میراث یو مالی حق ده، او خپل میراث هغه مال ته ویل کیږي چې د مورث د مرګ نه وروسته یا د متوفی د مرګ نه وروسته د هغې ورثې ته رسیږي. او یا هم وایي چې میراث یا ارث هغه حق ته ویل کیږي چې د قانون په سبب باندې له یو حقیقي یا حکمي متوفانه په یو حقیقي یا حکمي وارث ته رسیږي. دې ته موږ وایو چې میراث وایو.
ډیره مننه ګروال صاحب که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې میراث ګروال صاحب که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د میراث حق کوم ارکان لري
باید د میراث د حق د ارکانو په اړه باید وایو چې د میراث حق درې رکن لري لومړی رکن د ورثي موجودیت یا د وارث موجودیت د موجودیت ده او وارث یا ورثه هغه چاته هم وایسو چې په یو سبب باندې له متوفا سره یو نوې ارتباط ولري چې دا غیر ارتباط کیدای شي یا سبب یا ارتباط ولري چې دا سبب یا ارتباط کیدای شي یا د قرابت په وسیله وي او یا هم د زوجیت یا د نکاح په وسیله وی دا غفرت کوي چې له متوفانه ارث واخلي دویم د مورث مرګ ده یعنی چې کله چې مورث وفات شي دغه میراث تقسیمې داسي یعنی د مورث په د ژوند په حالت کې هیڅ کله دغه میراث د تقسیمېدو وړ نه دی او دریم رکن د میراث د مال موجودیت یعنی د ارث موجودیت چې کله چې یو نفر وفات شي بل له غونه یو سلم مال موجود وي چې هغه موږ په ورثه باندې تقسیم شو کله چې یو سړی وفات شي او له غنه هیڅ مال نه پاته نو د تقسیمې دوه چې نه وي نو دلته میراث حق سم توګه نه تطبیقیږي نو د میراث ته تقسیمولو لپاره د غدري رکنه اساسي او ضروري بلل کیږي
ګروال صاحب ک اوریدونکو ته د میراث د حق د شرایط په اړه معلومات ورکړي چې د میراث حق کوم شرایط لري
هغه څنګه چې موږ مخکې هم د میراث ارکانو په اړه وویل چې د اساسي ارکان د هغه د وارث موجودیت او د مال موجودیت او د مورث مرګولو میراث لزانه بعضی خاص شرایط هم لري چې د میراث شرایط هم په درې ډوله تقسیمیږي اول بیا هم هغه د مورث مرګ ده یعنی مورث باید مړوي چې د غمال تقسیم شي دویم د وارث حیات ده یعنی د وارث ژوند ده چې ورثه باید ژوندۍ او وجود ولري یعنی له متوفانه د هغه ورثه پاتې شوی وي چې هغه ورثه چې په شرعي توګه د میراث مستحق کیږي او دریم شرط هم د میراث د هیڅ نوع قانوني یا شرعي موانعو وجود نه لري یعنی په هغه وجود نه درلودل یعنی په هغه صورت کې موږ کوای چې میراث تقسیم کو چې ورثه د هغه په اخیستلو کې کوم قانوني یا کوم شرعي موانع ونه لري په خسرت کوي چې موږ د مال تقسیم کړو
ډیره مننه د میراث حق کوم اسباب لري
د میراث حق باید وایي چې دوه سبب لري لومړنی سبب زوجیت یا نکاح ده چې د نکاح په سبب باندې خزه د خپل میړنه او میړه د خزینه کوي چې میراث واخلي او دوهم سبب د میراث قرابت ده یا خپلوالی ده چې دی په دې اړه موږ وایو سو چې خپلوال د قرابت په سبب هغه وارثین کوي چې د میراث حق واخلي چې له متوفا سره یو نوې ولادي د ولادت په اساس یو قرابت له متوفا سره ولري چې په درې ډول ویشل کېږي دا قرابت هغه یو په څنګه چې په قران کې راغلي یو اسبات دي دوم ذو الفروض دي او دریم ذو الاحرام دي دا هغه اشخاص دي چې د ولادت په سبب باندې کوي چې له یو متوفا نه ارث واخلي
ډیره مننه قدر منو اوریدونکو اوس هم راځو یو لنډ وقفې ته خبرونه ادامه لري
ژوند
آزادی
خزینه پر سر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګولا وخت در شری
په هنا
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا په کوم په لابسای وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس
پلاس وکړو فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو یو زر دوه سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
قدر منو اوریدونکو بیا هم شرغلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته واجس په دې خبرونه کې د میراث د حق په اړه بحث کوو د پروګرام المامو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د امبورسمن د سنگ مرستياله حنیفه ګروال ده ګروال صاحب د ورستي پښتنې په توګه ک په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د میراث د حق په اړه کومه وانه موجوده
د میراث د حق په مقابل کې هغه موانع چې وجود لري په دې اړه باید وایي چې د مدني قانون په اساس د افغانستان د مدني قانون په اساس باندې میراث حق دوه موانع لري. اول د قتل دی او دویم د دین اختلاف ده. قتل په کوم صورت کې د میراث معنی ګرځېدای سي، یعنی په کوم صورت کې یو قتل نسي کوی چې میراث واخلي. په دې اړه باید وایو کله چې یو وارث د وارث د موروث د مرګ سبب وګرځي یا وارث هغه څوک چې لاغونه ارث وړای سي هغه په قتل ورسوي، او دا قتل باید په عمدي توګه وي. یعنی دی کله چې په عمدي توګه خپل موروث په قتل ورسوي په هغه صورت کې دی د میراث حقدار نسي کېدی، یعنی دی نسي کوی سي مال واخلي، ځکه چې دلته دی فقط د ارث او د تمې له خاطره هغه چانه چې د دې لپاره چې هر څه اجلتره خپل پیسې یا خپل میراث یا خپل مال لاسته راوړي دی خپل موروث مرګ ته رسوي، یا هغه چانه چې دی میراث اخلي هغه مرګ ته رسوي، چې دا خپله د دې سبب کې دی له میراث نه محروم سي او هیڅ حق وانخلي. او دویمه معنی د میراث د دین اختلاف ده، یعنی کله چې کوم د موروث او د ورثې په منځ کې دینی اختلاف وي دی نسي کوی چې د میراث مستحق وګرځي. دا اختلاف مثال موږ ورکوی سي کله چې پلار مسلمان وي او زوی یې په بل دین وي، یعنی د دوی په دین په منځ کې اختلاف وجود ولري، نو دغه زوی نسي کوی چې خپل پلار نه میراث واخلي. او په همدې توګه که مثلا ښځه په بل دین وي نسي کوی خپل مېړنه میراث واخلي. نو د میراث دوه اساسي معاونې چې په مدني قانون کې هم ذکر سوي، یو قتل او دوهم هم د دین اختلاف بلل کېږي.
پدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشر حقوقو خبرونه تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو په کلامو مل سره.
ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 00002043 او یا هم 00422124 یاو یاو پینزه.
ژوند با شیبو کی
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. اوریدونکو، تاسو به د جرګې لنوم سره حتمی آشنا یاست. په جرګې به مو خپل فیصله کړی وي، یا به مو هم پکې ګډون کړی وي، او یا به خپل د جرګې غړی پاتې شوی یاست. خو د جرګې د تاریخ او ارزښت په اړه به مو ډیر کم فکر کړی وي. موږ په نننۍ خبرونه کې د جرګې د تاریخ سربېره د جرګې پر ولسی، فلکلوریک او تاریخي ارزښت غږېدلی یو. راځئ وګمې جبر خیل ته وښو.
درنو اوریدونکو، جرګه د هغه ټولي نوم دی چې په افغاني ټولنه کې د ستونزو او منازعاتو د حل لپاره جوړیږي، او دا ټوله سلګونه کاله تاریخ لري. که څه هم د انسان له پیدایښت سره سم کله چې یو منظم قانون نه و، نو انسانانو به خپلې ستونزې د دا ډول ناستو او جرګو له لارې هوارولې، خو د وخت په تیریدا سره پکې بدلون راغلی دی. افغانان د خپل لرغونی تاریخ په اوږدو کې تر ننه په بیلابیلو پړاوونو کې د ملي او سیاسي موخو لپاره تل جرګې رابللې او جوړې کړې دي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی سید حبیب شاکر وایي چې جرګه او یا جرګې ته ورته راټولېدنه د انساني تاریخ یوه ډېره لرغونی برخه ده چې له یو قشر څخه و بل ته په میراث سره پاتې ده.
جرګه طبعا پښتو نوم ده، په عربي کې معادل نوم شورا ده، مشوره ده، او د اسلام د اوایلو نه هغه وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم مبعوث شو، له خپلو صحابه سره به مشوره کوله جرګه به کوله په کارونو کې به دیوغوی نظر اخسته کله کله به خپل نظر پری خودو دیوغوی نظر به معنا په دې اړه باندې ډیر شواهد او دلایل شتون لري. مدینه منوره کې د غزاګانو پر محل باندې د غزا لپاره د پاوج د ځای د ټاکلو په اړه باندې همداسې د اسیرانو سره د تعامل په اړه باندې مشوره وکړه. د صحابه و مشوره یې منلې. همداسې خندق په غزا کې د صحابه و سره مشوره وکړه، جرګه یې وکړه، هغوی مشوره ورکړه چې تر مدینې منورې به شاوخوا خندق کاږو تر څو دښمن حمله رانه وړي.
د نوموړي په خبره چې په قرآن کریم کې هم د جرګې یا شورا په اړه دوه آیتونه نازل شوي دي چې هر کار یې په مشوره کې غوره بللی دی. لیکوال او ژورنالیست باز محمد عابد وایي چې په افغاني ټولنه کې د جرګې د رامنځته کېدا کوم ځانګړی تاریخ نشي ټاکل کېدی، خو د جرګې تاریخ ډیر لرغونی دی.
لکه څنګه چې پښتني ټولنه دغسې کلتوري ارزښتونه لري او د تاریخ پورې قید نه دي، دغسې جرګه هم یو داسې اصل دی چې د تاریخ په بیلابیلو دورونو کې پښتنو د دغه اصل نه ګټه اخیستې ده او خپلې ستونزې پې اوارې کړې دي. جرګه یو هغه اصل دی چې نن سبا په ماډرن شکل کې مونږ ورته پارلمان رایستلې دی، خو جرګه تر هغه ځکه زخه ګڼم چې زموږ په پارلمان باندې ډیر مصرف کیږي، خو په جرګه باندې هغه عمره مصرف نه کیږي، ځکه چې جرګه مثلا د ضرورت په وخت کې را بلل کیږي. روزانه ورته داسې حاضری نه وي. په درې میاشتو کې، په شپږ میاشتو کې، حتی په کال کې چې کله د یوې مهمې مسلې دپاره پریکړه کیږي نو جرګه ورته را بلل کیږي. نو جرګه زمونږ د کلتور داسې یوه برخه ده چې که چرته ونه پالل شي او وشړیږي نو فکر وکړه چې زمونږ ټولنه به شړېدلې وي.
دی وایي چې د تاریخ په بیلابیلو پړاوونو کې جرګو بیلابیل نمونه سبها، سیمیتی، د کنشکا جرګه او یو شمیر نور راخپل کړي وو. د کابل اوسیدونکو حاجی عقل شاه سحاک بیا وایي چې له ماشومتوبه له جرګو سره سرو کار لري او دا چاره د ګڼو ستونزو د مخنیوي سبب ګرځي.
جرګه سده جرګه د افغانستان یو د شروع نه د 5000 کلونو را پدې خو د پښتنو جرګه یو نه نوي، یو دایمي، یو د سهول هلار ده. کوم وخت کې چې جرګه نه سهول هنسته، چې جرګه واغه وطن کې، هغه وطن کې به سهول هي، هغه وطن کې به امن. په کوم کلی کې چې جرګه یې د جرګې مشران معلومي، هلته به امن. څه جرګه نه یې دغسې ګډوډي بي. په نه په زراعو کې هم کړی ده، په مرکو کې هم کړی ده، په د قتل په مسلو کړی دی، بد دوه قومونه سره جنګونه کړي دي، د دو کې هم کړی ده. هغه یو ډیر مظلوم و، دا یو ظالم و، چې هغه ظالم نن هم نسته. دا د ظالم چې اوبه واته ویلې داسې به وکړي چې ولور به دغه دته ورکړي او دغه به غته ورکړم. دا خو هېڅ امکان نه لري. تا خو ډوډۍ کړې او ډوډۍ مخړه مونږ سکځو. د ولس منګیري عوام څه څه ویلې دلته معلوماته پس لګه مونږ دا پرېکړه کوو. نو جرګه مار که دی په رښتیا سره جرګه کې، هغه باید د مظلوم طرفداري نه د ظالم. حق معلوم نه کاغه جرګه مار نه ده.
د کونړ ولایت اوسیدونکو عزیز ګل ساپه وایي چې دوی په مختلفو وختونو کې بیلابیل جرګې جوړوي. دا چې د دوی د جرګو ډول څرنګه دی نوموړی وایي،
کله چې یو مشکل پیښ شي یا د دوه کورنیو یا د دوه کسانو په منځ کې ستونزه مخته راشي یا جنګ وشي یا په بله کومه یو مسله چې خفګان ته خبره سره ورسیږي، نو بیا د کلي مشران سپینګیري هغوی په دې خاطر باندې چې دغې ستونزې مخه ونیسي او دا ستونزه نور هم غټه نه شي هغوی جرګه کوي. معمولا هلته د کور کلي مسایل ډېر زیات وي، لکه د پولیو پټي مسایل وي یا د ځینې غنم بعضې څاروي د نو کورنیو خوري، په همدې باندې سره ستونزې پیدا کیږي. او اکثریت کلي داسې دي چې هلته دوی ترون زامن سره اوسیږي، نو اتمن ترون زامن په منځ کې ځینې رقابتونه مې په ډیره وړه خبره مانی هغوی په منځ کې اکثره شخړې پیښیږي. نو دغه شخړو د حل لپاره بیا لنډه او اسانه او خره رمدغه ده چې مشران سره راټولېږي او هغه دواړه کورنۍ سره کینوي. کم یو چې ملامت یې ملامت ته ملامت وایي، او کم یو چې سلامت وي هغه ته سلامت وي، بالاخره یو فیصله کوي او فیصله بیا داسې وي چې مشکل حل کیږي، یعنې د لا زیاتې ستونزې مخه نیسي.
د ده په خبره چې جرګه ډېرې ښېګڼې لري، خو وخت نا وخت ستونزې هم پیښولی شي. دا چې جرګه ولې ناکامیږي او څه زیان لري ساپه زیاتوي.
یو ځین وخت داسې وي چې جرګه ناکامه شي، یعنی یو طرف یې ونه مني، ځکه معمولا کم سړی چې جرګه دغه په زیان بنوي هغه کوشش کوي چې ځان د جرګې د خلکو نه وباسي او یا جرګې ته غاړه کیندي. کله مالی مسله وي، مالی شخړه وي، نو بیا د دواړو جانبو نه دوی مچلغه اخلي، یو څه مقدار پیسې ته اخلي. که چیرې یو جانب جرګه ونه مني نو د جرګې کوم کسان چې هغوی د صلاحیت لري هغه بل جانب ته چې متضرر دی یا نقصان ته رسېدل دی د همدغه پیسو نه دغه مشکل حل کوي. فرض که چیرې مشکل جنجال په یو لک افغانۍ باندې وي، نو د دوی نه دواړه جانبونه یو نیم لک افغانۍ اخلي امانت په شکل باندې یا د مشرقې په نوم باندې. دا د دوی سره کله چې جرګه فیصله وکړي په 50,000 باندې یا په یو لک افغانۍ باندې، نو دغه یو نیم لک افغانۍ چې د کم کس ناغستې دا اخلي، هغه کم سره چې متضرر دی د خپل حق ورکوي. جرګه کامله صلاحیت لري.
دی وایي چې د احمد شاه بابا ټاکنه هم د وی جرګې پر بنسټ شوې ده او دا جرګو ورو ورو رسمي شکل غوره کړی چې خي بیلګي ولسی جرګه، د مشرانو جرګه او انانوي جرګې دي. ملک بادام ابراهیم خیل چې وخت نا وخت جرګې کوي وایي چې جرګې د ستونزو د حل غوره لار ده. نوموړي سره زموږ همکاري فرشتې مرسل مرکه کړې ده.
ما خو ډېرو جرګو غړي توپ کړی ده، تقریبا تر مشورتي جرګې پورې چې دولت هم غوښتي د خپل ولایت په نمایندګۍ باندې، او موږ خو چې کومه مسله په قومي مکتب کې خو موږ اکثره زیاتې د جرګو لار حل کوو.
ته خپل کله چې راتوې څومره جرګو کې به دې ګډون کړی؟
په حساب نه راته معلومیږي، خو همیشه هم خلک جرګو ته غواړي. دا اوس هم دوه جرګو ته چې هغه ته د مړې جرګې دې ته دعوت کړي یو
د دې چې جرګې کې سره ته وکړه چې ګډون دې پکې کړی او هغه مسله جنجالي سي وي په ځای دې چې حل سي.
چې کومه موضوع کې ګډون کړی ده تر اوسه هم پرې نه ده تر اوسه جنجالي سي وي، او دې ختم را کش کړی ده چې له جنجاله یو بس ځکه خو څوک غواړي دې د پاره غواړي چې هغه موضوع ته حل کړي. کوچان خو داسې اصول لري چې غاښونه پور لري په خوا به خلکو ښځې کې ورکولې، هلته د غاښو د ماتېدو سولې ته تللي، خو بالاخره د الله په توکل باندې دغه شوي دي، حل شوي دي. وو موږ دواړه جانبانو نه مچلګه ورته وایي پیسې تې اخلو. مثال موضوع ته ګورو، غاټه نه ډېرې او وړې نه کمې، هغه پیسې تې اخلو. بیا دوی نه خطونه لیکو ګوتې پې لګوو جانبانو، بیا موږ ورته وایي چې توی وړی واک، یعنې داسې واک موږ فیصله وکړله او هر جانبونه منله هغه مچلګه یې لاړه ده. بیا یو خط چې لیکو چې دا دولت ته او خلکو ته او قام ته دا ملامت.
کله ستاسو جرګه کې ګډون کوئ فایده دې څه ده؟ په دې کې
فایده خو موږ شخصي فایده پکې نشته.
نو بیا ولې ګډون کوئ؟
خو بس خلک هم غواړي نو د دوه مسلمانانو منځ کې یو د فیصله وکړي دا مې ودی اجرکه،
یعنی وړي وایس دا یو مانوي ګټه ده او خوي ګټه ده.
آی خیر شه، و نور کو موږ چانه نه پیسې غواړو نه پیسې راکې نه دا تقاضا ته لږ بس څوک کوم ځای پیزنی هغه راته ټلیفون کوي یا راځي راته یا موټر راولي ولي مالته ان دلا ان رسول موږ فیصله وکړو.
بیا څنګه هغه چا ته فیصله کوي او له فیصله نه خوشاله ای؟ بیا سوغات دسی لونګي کالی کوم څه درته اخلي؟
سوغات خلا ایدا ته غدا او نور موږ کوم دغه نه لرو چې سوغات خو داسې داسې یو سړی به سړی ته تحفه ورکي، یو لونګۍ به ورکي، یو جوړه کالی به ورته کوي، یو چپن به ورته دا سوغات، او موږ دغه نه تلرو، موږ خواهشات نه تلرو.
خواهش خو نه لرې، کوم چا درته اخیستي که نه؟
طبعا.
بیا څنګه څه شی درته اخلي که بېکاره مخ
کالی او لونګۍ دې؟ موږ خو دغه سوغات نور خو موږ ته موټر نه اخلي، و نو سوغات خو باید سړی واغلو.
د بوتخاک اوسیدونکی نصرالله بیا وایي چې یو شمېر جرګې بیا د شخصي علایقو پر بنسټ کېږي او دا ډول جرګې ګڼ تاوانونه لري. نوموړی د خپلې مسلې کیسه داسې کوي.
جرګې خو ملتي جرګې ستړې کړې، خو داسې جرګې هم راغلې دي چې مثال یو په دو چند باندې فیصلې هم راباندې سوې دي او په نچې شي باندې یو ری اول مځکه راباندې خرڅه کړله، پس رغې نه بېرته بیا راباندې راغی په مځکې قبضه را ولګول، سپینګیر راغله، سپینګیرو 200,000 افغانۍ راباندې کېښودې. وچ په وچه کوس مثال په کور کې ما تقریبا ټوټه 3,000 افغانۍ لرلې، در در زر افغانی مال لري 2,000,000 افغانی په ما باندې سپینګر مثال د خوره پوری جرګه کې کوده. ایا مثال د خلاصېدو لار ده؟ نن هم مثال د ما په دزله باندې دومره درد ده چې لاندې نه ډېر مزات تر دینه علاوه تر مصر مثال دومره تیرې ځای ته سوي په تقریبا نه نه مې مشته کې زتر پاکستان راغله یم چې کزه د ټن شنو رتي حسابي کې هم نه یو خبر خو نه ده نه دوه دی ز په دې خې پیغام چې په داخله د افغانستان کې چې جرګه ته ملا وتل په جرګه کې توان کېږي فائدہ من کېږي کنه د یو څه فیصله بدر کوي چې بيږي کې به توان دي غریب سړي لپاره د مالدار لپاره نه مثال دی زوروا کې د پاره نه مات خو لاکه خوندوري ښکاریږي.
د لغمان اوسیدونکو برهان الله شینوار وایي چې اوس هم یو شمیر حکومتي اداره د ستونزو درامسته کې دا په وخت دواړو خواو ته وایي چې ستونزه د جرګې لاره حل کړي.
اصلا جرګه په پښتو کې او تجربه ویل کیږي، په اسلامي تعلیماتو کې اوس دکړو کې د صلح ویل کیږي، د هغه ابتدا د اسلام نه په قضایي اموراتو کې محاکمه د اول دوه مدعی و مدعی دیت واداره کوي، دیت تشویقوي چې دوی هغه قطعی مسائل چې په محکمه کې قطعیت پیدا کی، د قطعیت په نتیجه کې بیا یو جانب هم نشي کولای چې دغه نه تخلف وکړي، باید هغه ور باندې جاری سي. نو مخکې له دې نه چې محکمه د دو متنازعینو ترمنځ فیصله وکړي، نو هغوی دې ته تشویقوي، دې ته وادره کوي چې تاسو لاړ سئ خپل منځ کې صلح وکوي، خپل منځ کې جرګه وکوي، سپینګیری او مشران مخاور خلق.
درنو اوریدونکو، دا و د دیونه ژوند په شیبو کې خبرونه زموږ نه نه خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو وی پانه هم اوریدل شي، azadiradio.com. او کچيري غواړي لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
چو چلیا کیا یار انتخاب میکنن
وای کچای تومدان کل تنظیموی زور است
کبیر به وزوره دا گاونده هوا پاکستان و گوره چمدا مختل
و بایس یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
د ازادی پچپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.